او په دې اړه چې د دمشق د دې کار په وړاندې عکس العمل وښودل سي غوښتنې مخ پر زیاتېدو دي. خو بشار الاسد د لویدیځ دغه ادعاوې بې اساسه ګڼي او په دې برخه کې یې د مسکو او پیکینګ ملاتړ ترلاسه کړی دی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د سه‌شنبې په ورځ وویل په دې اړه هیڅ پوښتنې ځای نسته چې بشار الاسد د کیمیاوي وسلو په استعمال کې ښکېل نه دی. نوموړي زیات کړ د جمهور رئیس باراک اوباما په لارښوونه د هغه امنیتي ټیم او مشټول د خپلو بهرنیو سیالو مقامات سره له نږدې په تماس کې یو. جمهور رئیس او زه دواړه په دې باور یو هغو کسانو چې د بې دفاع نارینهوو ښځو او کوچنیانو پر خلاف کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي باید ځواب ووایي. در از امریکا د دفاع وزیر چک هیګل هم د سه شنبه په ورځ بی بی سی ته وویل امریکایي ځواکونه د سوریه پر خلاف برید ته تیار دي، فقط د جمهور رئیس باراک اوباما امر ته منتظر دي. څېړونکي وایي داسې ښکاري چې امریکا به پر سوریه د مزایلو برید وکړي. د تازه راپورونو پر اساس روسیه یو ځل بیا امریکا ته خبرداری ورکړ چې د سوریه پر خلاف پوځي اقدام به دغه هیواد او منځني ختیځ بې ثباته کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي لختر ابراهیمی په دې اړه خبرې وکړې. له بلې خوا د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون یو ځل بیا له خپل پارلمان څخه وغوښتل چې د پنجشنبې په ورځ په دې اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. نوموړي وویل لکه څرنګه چې ما وویل په دې اړه لا تر اوسه هیڅ فیصله نه ده سوې. له همدې کبله ما پارلمان ته بلنه ورکړه چې د دې موضوع په اړه بحث وکړي، څو حکومت د پارلمان د غړو نظریې واوري. زه هم دا قصد لرم چې دغه موضوع پارلمان ته وړاندې کړم څو د پارلمان غړي وکړای سي په دې اړه رایه ورکړي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وویل د تیار دی چې بشار الاسد ته د کیمیاوي وسلو د استعمال له کبله جزا ورکړي. نوموړي زیاته
کړه
په دمشق کې د کیمیاوي وسلو په برید کې ټول وژنه بې جوابه نه صفاته کېدای. فرانسه تیاره ده چې د دغه ناوړه حرکت عاملینو ته چې د بېګناه خلکو پر خلاف یې ګاز استعمال کړ جزا ورکړي. په تیرو څو ورځو کې موږ له خپلو متحدینو په تیره بیا له امریکا او اروپایي ملګرو سره او دا راز په عربي نړۍ کې له خپلو متحدینو سره په دې اړه اړیکې زیاتې کړي دي چې پر ټولو لارو یا انتخابونو غور وکړو. خو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم لویدیځ قدرتونه چلنج کړي دي چې هغوی خپله دا ادعا ثابته کړي چې وایي د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو په حمله کې ښکېل و. نوموړي زیاته کړه امریکایي مقامات وویل چې د سوریې حکومتي ځواکونو دا کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته وویل چې موږ په دې حمله کې ښکېل نه یو، ما ورته وویل چې په نړۍ کې هیڅ داسې یو هیواد نشته چې د خپلو خلکو پر خلاف د ډل وژنې وسلې استعمال کړي. زه په جرأت وایم هغه کسان چې زموږ عسکر په دې تورنوي چې کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي شواهد دې وړاندې کړي. عرب لیگ هم له خپلې غونډې وروسته په اعلامیه کې د دې مسالې پره د اسد پر رژیم ور اړولي او د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه د دې مسالې په وړاندې د اقدام غوښتنه کړې ده.
د پټې خولې فریاد سلامونه، زه فریده هوب سیفیم. د خصوص سره د تاریخوالی او د حقوقي د حقونو په اړه د ازادي رادیو د ځنګړي لړۍ د پټي خلې فریاد کې د غونی په بلخ کې د هغونجونو حال خلوچي کورنۍ لزده کړ سره مخالفت کوي او یا هم ورته د کار کولو اجازه نه ورکوي. په بلخ کې ډيري لخوانځيو فارغ شوین جونې وای د یوازې د کورنۍ ستونزه نه ده، بلکې په ټولنې کې هم په مجموع کې خلک هغه څه چې لازم ده د خزو ترناوي نه کوي او دوی ته په مهمو کارونو کې لږ ونډه ورکول کیږي. بلخ کې د لروسی منجونې نسبت هغه ته چې په خار کې اوسیږي خوانځي ته د تګ لګې اجازه لري. یا هم کورنۍ خپل لورګانو ته ترڅو ټولګیو خوندې ته د تګ اجازه ورکوي او بیا یې نه پریږدي. مینوای هغوی چې د خوشبختی ولري چې خوندې پاتور ورسوي او لوړې زده کړې وکړي نو بیا ورته چندان کار نه پیدا کیږي او په ټولنه کې ورته څوک ارزښت نه ورکوي.
اول خو مکتب تللی نیسی، پس وقت چه مکتب تلاله مکتب نیز فراغی هی آقوی تا اصلا وظیفه نشته، آقوی تا اصلا رول نوار که یعنی مکتب دوره بسته ترم دقی جی بسته و آقوی دراو واده ورتا که ورتا یا چی ورتا نوار که سه لرسی یا چرا وظیفه و نیسی. کلا چه دویتا که وظیفه هم ور کرشی دی کم کم جایتا، مثلا که سلفی سد حق آقوی که وی ولری اندغه خپل خپل یې موږ خلک ورته ډیر سپیشل شو فیصد حق ورکي. نو یې خزانه باید ډیر یعنی مسوک وظیفه ولري، خانه دا نور دې موږ ننګ نو مستعد لري. مګر هغه وخت کوم فکر وکړو که خو دوی حق ورکي سل فیصد شاید له ساړیانه اغوینه دوی خ یعنی خپل حق نه دفاع کولای شي او که وکړو خپل ملت خپل افغانستان ته کومک وکړي. عمده مشکلات سه خو دا دي چې هیڅوک ورته احترام نه لري، یعنی بیرون کلر سي هیڅوک په خسر ورته نه ګوري، اغوی خپل ازادي نه استفاده کولای نسی. یعنی ډیر مثلا په مزار شریف کې ډیری خلک چادری کوي، یعنی چادری استفاده کوي، یعنی اجاب ډیر کم دی. ما کابل کې کوم ګورو چادری اصلا نسته، همدا توپیر ده چې مزار کې ډیر خزته یعنی حق نه ورکوي او ټول خپل کور کې خواندي.
خو امنه د تعلیم او کار په برخه کې د خزو د ستونزو ترڅنګ تر دې هم یوې بلې مهمې مسلې ته اشاره کوي چې د نجونو حق پکې تر پښو لاندې کیږي. هغه وایي نجونې په بدو کې ورکول کیږي او انجلۍ مجبوره ده که خوشاله وي او که خپه له داسې کس سره ژوند وکړي چې په زوره ورواده شوي وي.
د نجونو کنه بد ورکول دي، بل مثلا فاکولتی نه فارغ کیږي وظیفه ورته نسته ده. بل مشکل دا ده چې صحیح هر مسکه یا هر بخش دولتي کې کار کولای نسی.
وګمه وایي په بلخ کې د ډیرو ښځو حق تر پښو لاندې کیږي. ډیر هغه قضیې چې د ښځو په ارتباط وي په قانوني توګه نه تعقیبیږي.
اوسنی وخت کې زموږ ګور په هر سیمه کې د قتل قضیه ظلم هغوی نه په بد کې ورکول دا ټول قضیې اوس هم د ښځې په عقله ثبتیږي او هیڅوک نسي کولی په سمه توګه ده ته رستګي وکوي. او تر اوسه هم څه دونه دولت زموږ چې رشد کړی بیا هم په دې وخت کې دغه قضیه ته هیڅ نسي په سمه توګه یې رسیدګي نه ده کړې. چې هغه خلک چې په راس کې قرار لري هغوی نسي کولی تر اوسه هم ښځو ته رزګی کی او دا قضیه په افغانستان کې هیڅ نه کمیږي او نه زیاتی پیاو توګه قرار لري. ځکه چې خصوصا کوم سیمینارونه نه دي نسی ورکړی نه دي ورکړي چې هغوی خپل حق نه وکولی شي دفاع وکړي او هغوی باندې ظلم څوک ونه کړي.
مراد هم په بلخ کې د ښځو همدا ستونزه مهمه بولي او په دې اند چې که ښځو ته د کار امکانات نه وي نو دوی به ونه شي کړی چې په ټولنه کې د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي او مهم کارونه ترسره کړي.
په بلخ کې ښځه ډېرې ستونزې لري، لکه مثلا د دوی لومړنۍ ستونزه دا ده چې کله دوی له یو پانتونونه فارغېږي نو دوی ته د کار کولو زمینه برابره نه ده. دوی خپل ځان ته دنده نسي موندلی، دا د دوی یو لویه ستونزه ده. او بل د ښځو بله ستونزه دا ده چې ډېرو کمو ښځو ته په ولسوالیو کې دنده پیدا کیږي، خو دا چې په ولسوالیو کې امنیت نشته او امنیتي مسایلو له امله د بلخ په ولسوالیو کې نشته نو په هماغه شکل سره بیکاره پات کیږي. د ښځو بل ستونزه دا ده چې ډیری کورنۍ خپل لورګان په بدو کې ورکوي او یا دا چې لورګان د لا تر اوسه ځوان سوي نه وي نو هغوی به ودوي چې دا د مېرمنو او د نجونو یو لوی
د پژواک خبری آژانس خبریال او په بلخ کې د پسرلی په نامه د مجلې چلوونکي ذبیح الله احساس وایي په بلخ کې د ښځو ټولې ستونزې که هغه په بدو کې ورکول او یا هم خوانځیو ته د نجونو نه پری خودل دی ټول د خلکو له پوهې سره مستقیم تړاو لري. له هغه څخه مې په بلخ کې د خزو سره د تاوتریخوالي او همداشان د خزو د ستونزو په اړه وپوښتل. په سر کې راته وویل
زه به لومړی دا ووایم چې دغه درې واړه مسایل په یو ډول نه له یو بل سره تړاو لري، له یو بل سره تړل شوي مسلې دي. که چېرته یوه وي نو دا نورې دوه به ضرور وي. دلته په پیل کې دغه لومړۍ دوه مسلې چې په بدو کې ورکول د نجونو زده کړه، دا تر ډېره همدغه تعلیم پورې او د خلکو د ژوند د پرمختګ پورې اړه لري. که زه ووایم چې په عموم شمال کې یوازې بلخ نه بلکې شمال کې پښتون مېشته سیمې په تېرو لسو کلونو کې له پرمختګ څخه وروسته پاتې شوي. دا چې دا خو ښکاره ده چې د ناامنۍ له امله وروسته پاتې شوي، ولې دا به خو زموږ او ستاسو د موضوع بحث نه دی چې ولې د ناامنۍ دلته پاتې شوې ده، ولې له نورو سیمو څخه لرې کېږي او د پښتنو په سیمو کې لا هم پاتې.
نه، زه غواړم په ځانګړې توګه باندې د بدو ورکولو مسله باندې
راشي، خپله خبره سره غږېږو. خو زه دا وایم چې په بلخ کې په بدو کې ورکول، زه د بلخ د اوسېدونکو په توګه، د پښتون په توګه، دا خبره نه ردوم چې نشته شته، لکه څنګه چې د افغانستان په نورو سیمو کې شته، په نورو پښتون مېشتو سیمو کې، په پښتنو قبیلو کې هم شته، په بلخ کې هم شته. دلته دا مسله اوس هم شته، ویل ټول عمده لامل یې د خلکو هغه د ناپوهۍ خبره ده، یعنې د تعلیم نشتوالی دی، او ورسره هغه فقر دی چې خلک دې ته مجبوروي چې هغه کوم پخواني دودونه چې دي هغه اوس هم په یو ډول نه یو ډول خلک مجبور دي چې دغه دود په ځان باندې تحمیل کړي او له هغه دود څخه ژوند وکړي.
تاسو چې هلته په بلخ کې یې، یعنی یو خدا تاسو ویلی چې علت دا دی چې ناپوهي ده، ولی کوم مسائل د دې سبب کیږي؟ مثلا بدو کې هغه حالاتو کې ویجلې ورکول کیږي چې مثلا څوک قتل کی بیا د لور په بدو کې ورکی ده، کوم مسائل دي په ځانګړي توګه په بلخ کې چې بیا د دغه مسلې ښکار انجونی شي؟
دلته په عموما هغه مسائل چې هغه په خواني د دښمنۍ ته مونږ وایو، مرګ زوبلا د پخوانی جنگونو کیسې، د پخوانی د جنگونو کیسې له اوس نه راسپړل، ډیرای دغه مسایل دي چې د پبدو په ورکولو کې چې لکه څنګه چې د پښتنو یو عام دود دی، یو پیغله یو نجلۍ د کورنۍ له خوا دې ته مجبوریږي چې هغه د یو داسې کور غره ته ورشي د سولې په نوم باندې چې ګواکې دغه کورنۍ به په راتلونکي کې نور سره دښمنۍ نه کوي. په ډیری وخت دا سرچپه هم واوري، له بده مرغه دغه کار هم وشي، پیغله هم په بدو کې ورکول شي، خو ولې د العمل هم دغه دښمنۍ یو ډول بیا راتازه شي.
نو د مسایلو لکه څنګه چې تاسو ویلې چندان ګټ هم نه کوي، یو بیا هم مشکلات هماغه سي زیات. یو بله مسله چې په بلخ کې خزي ورته اشاره کوي، هغه دا ده چې وي په مجموع کې شمال سیمو کې یا خدای چې هلته نجونې مکتب ته په اسانۍ پرېښودی نه شي مختلفو دلایلو باندې، او یا دا ده چې که یو نجلۍ مکتب ته ملاړه شي، فارغه شي، نو بیا په ټولنه کې ورته دومره امکانات نشته چې کار ورکړی شي. دغه مسله تر څنګه ده؟ ولې دغه نجونې چې پوهنتون نه فارغېږي نسبت هلکانو ته په بلخ کې دوی ته د کار امکانات کم دي؟ د دې علت تاسو په چی شي کې ګورئ؟
دغه پلان زه ټوله پر دولت اچوم. که یو څه هم ولس ګرم دی، ولس تر ډېره ګرم دی چې لومړی ګام باید ولس پورته کړي، خو زه په دولت ځکه اچوم چې دغه ستونزه د نجونو د زده کړې ستونزه په مزار شریف کې نشته. که په مزار کې پښتون دی، که تاجک دی، که ازبک دی، که هر قوم دی، دلته چې د نجونو د زده کړو ټولې اسانتیاوې برابرې دي، دلته هر څوک خپله لور خپله خور ښوونځي ته لیږي او په ازادانه توګه یې نشته. خو ولې په پښتون مېشتو سیمو کې چې هلته د نجونو د زده کړو اسانتیا نشته، یا کومه چې شته هغه په داسې شکل باندې ده چې د هغې سیمې د خلکو هغه اجتماعي او ټولنیزو دودونو سره سمون نه خوري، نو ځکه د نجونو زده کړې ټاکلی شوي. زه تاسو ته د یوې ولسوالۍ بېلګه درکوم، چمتال ولسوالۍ. په چمتال ولسوالۍ کې په مرکز کې د نجونو یوه لیسه ده، زما پر اغلب ګمان باندې چې په دغه لیسه کې هم استادان سړي دي. په داسې حال کې چې په مزار کې کوم د نجونو ښوونځي دي، دلته استادان نجونې دي، ښځې دي، یعنې هلته په ټوله لیسه کې دوه دي که درې ښځې دي چې د ښوونکي په توګه هغه ورکوي.
نو د دغه د چمتال د ولسوالۍ خلکو غږ نه دی اوچت کړی چې دوی لاړ شي ولسوال ته ورته ووایي چې دلته زموږ د لورګانو حق دی چې مکتب ووایي او که دغسې شرایط ورته عیار کړي؟ یعنې چا خپل غږ نه دی اوچت کړی هلته؟
که زه یوه خبره وکړم، دا چې زه د یو خبریال په توګه له دې پېښې خبر یم، دا د دې معنی لري چې خلکو خپل غږ پورته کړی دی، دلته به خلک نه ګرمو. دا چې په دغه موضوع سره زه تازه او تاسو خبره کوو، دې نه دا معلومیږي چې خلکو غږ پورته کړی. او دولت هم په دې باندې پوهیږي. دا تبیر ته مسله دې تر راځي چې ولې دولت دې څنګه کوي، نو هغوی هم بېلابېل لاملونه په ډاګه کوي چې اصلي علت دا دی چې لا هم په کلو کې او په ځانګړې توګه په پښتون مېشتو کلو کې د نجونو د زده کړو پر وړاندې دولت څه نه دي کړي. د خلکو د فکر زه همدا وایم، ولې په ښار کې یوه پښتنه کورنۍ خپل لور او خور زده کړو ته لېږي او په کلو کې نه لېږي؟ مشکل همدا دی چې هلته اسانتیا نه ده برابره شوې.
په هر حال هغه نجونې چې هغوی ته زمینه هم برابره شوې ده، مثلا کورنیو اجازه ورکړي، یا په ښار کې یا په همدې کلي کې سختو شرایطو کې درس ویلې دي او هغوی پوهنتون نه فارغې شوي دي، نو دوی وایي چې دوی ته هم کار نشته دی. د دې وجه څه ده؟ ولې
ګوري دا ځینې مسایل عمومي دي زما په نظر باندې. زه چې کله ګورم په مزار شریف کې نجونو ته د کار زمینه شته، ممکن په هغه کچه نه وي یوه مسله. دلته د کار خبره هم دلته ځینې نور علتونه را پیدا کیږي چې ولې نجونې په ډېری وخت کې نجونو ته کار پیدا کیږي خو د هغوی د کورنۍ لخوا. هغوی مثال د خبرې نجونې نشي کولی چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته لاړ شي. زموږ هغه د سنتي دودونو چې لا اوس هم دلته پراته دي، هغه د اسانتیا په اړه باندې چې دوی په بل ځای کې د شپې تېرولو پوره اسانتیا لري که نه لري، یو دغه لاملونه هم د دې کېږي چې نجونې له دندو څخه ګوښه پاتې شي، لرې پاتې شي. ما ته هغه بنسټیز لامل هم همدغه ښکاري چې د نجونو لپاره د دندې انتخاب ډېر مشکل دی، اسانتیا ورته نشته ده. یا د کورنۍ لخوا ورپسې را روان د دوی هغه د واده مسایل چې دي، دوی چې کله له لوړ څخه څخه فارغېږي، دغه هم یو حالت دی چې له همدې څخه دوی له دندې څخه ګوښه پاتې کیږي. دا د دې لامل ګرځي چې یوه تشه پیدا شي.
تاسو د یو چا په توګه باندې چې د خلکو خبرې مو اورېدلې دي او د خلکو د حاله خبر یې، تاسو سره څه فکر دی؟ څه فکر کوئ چې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره او د هغوی ته د زده کړې او ښه ژوند د شرایطو د برابرولو لپاره د پوسنیو شرایطو کې په بلخ کې څه امکانات شته او څه ستاسو نظر ته راځي چې باید زر تر زره تر سره شي؟
د بلخ د اوسیدونکو، د بلخ د خبریال په توګه، د دغه د فرهنګي په توګه په بلخ کې ټول امکانات شته، خو فقط زړه کول پکار. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست شته چې ډېر امکانات لري. بلخ هر کوڅه هر ځای له د ښځو د ملاتړ د ټولنې څخه ډکه ده. دلته هر څه کېدلی شي. دلته فقط د ولس او دولت ترمنځ چې هغه کومه نه همغږي ده، د ښځو د حقوقو یا د زده کړو یا د سوداګریزو چارو یا همداسې د دندې په برخه کې دغه خالیګاه ډکول پکار دي. او چې کله دغه خالیګاه ډکه شي، زه ګمان نه کوم چې دغه ستونزې دي بیا هم پاتې شي.
زبیولہ احساسو لکه څنګه چې د هم ورته اشاره وکړه، په بلخ کې د خوځو ستونزې د خلکو له پوهاوي پورې اړه لري. خود د هم ویل چې چارواکي له خلکو سره لازمه همکاري نه کوي او هم دا مسله د دې سبب کیږي چې نجونې له زده کړې او کار څخه چې د دوی حق دی محروم شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com